دا مشال رادیو دا محل په پیښور کې د غرمې 12 کابل کې د سهار 12:09 بجې دي. په دې خبري سات کې زپام امیر ساحل او نجیب عامر درته خره غلاست وایو. په خبرونه کې د اف سی سرتیرو پښتونخوا ته سپارلو، پر طالبانو د عالمانو غږ کولو، په سند کې پر ټولنیزو انټرنیټي اپلیکیشنونو بندیز، د جنوبي وزیرستان یو خبریال تخترونې، د ډرون بریدونو او هند سره اړیکو په اړه د پاکستان څرګندونې، او د یو ځوان لیکوال د لاسته راوړنو تر څنګ ونیزه شننی او تبصرې هم درته خپرو، خو تر څه له مخې له نجیب عامر د دې محل خبرونه وو.
د پېښور چیف جسټس امر کړی چې اسلام آباد د اف سی ځواکونه خیبر پښتونخوا ته وسپاري. په جنوبي وزیرستان کې ځایي خبریال لال وزیر نه سرګندو وسله والو تښتولې. د امریکې ولسمشر آسیا ته خپل پلان شوی سفر منسوخ کړی. د پېښور های کورټ مشر قاضي دوست محمد خان امر کړی چې د اف سی د ځواک سرتیری دی له اسلام آباد او نورو ځایونو وروبلل شي او د پښتونخوا او قبایلي سیمو پر پولو دی ځای پر ځای کړل شي. دوست محمد خان په پېښور های کورټ کې تیر ماسپښین د اف سی عملیشه ځواکونو پښتونخوا صوبې ته د سپارلو په اړه د درخواست د اوریدنې پر مهال وویل، په اف سی ځواکونو کې ټول د قبایلي سیمو د بیلابیلو قبیلو خلک پر دندو ګمارل شوي او دا یو خالص قبایلي ځواک دی او پښتونخوا کې موجوده بدامنۍ ته په کتو سره پکار ده چې دا ځواک د پښتونخوا او قبایلي سیمو ترمنځ په پوله خپلې ذمهواري ترسره کړي. د درخواست د اوریدنې پر مهال د پاکستان لوی څارنوال یا اټرنی جنرال منیر احمد عدالت ته باور ورکړ چې هغه به د مرکزي حکومت د چارواکو سره د پښتونخوا او مرکزي حکومت ترمنځ په دې ستونزه خبرې وکړي. د پاکستان د پنجاب ایالت په لاهور ښار کې د دوه بیلابیلو غونډو پر مهال مذهبي مشرانو او عالمانو تیره ورځ پر طالبانو غږ وکړ چې خپلې وسلې دی وغورځوي او د سولې په لاره دی روان شي. د سنی اتحاد کونسل په غونډه کې چې 150 نه زیات عالمانو پکې ګډون کړو، پر طالبانو غږ وشو چې اسلام د منځګړو ولسی کسانو د وژلو اجازه چاته نه ورکوي او دې کار سره د ملک او اسلام نوم بدیږي. همدارنګه په جامع نعیمیه کې شوي امن مذاکره کې علماو پر حکومت غږ وکړ چې د هغو ډلو سره د مذاکرات نه کوي څوک چې د پاکستان د اسلامي جمهوریت آئین نه مني. پاکستانی چارواکو د امنیتي وجوهاتو له امله د زیارت په ورځ په سینې ایالت کې په موقتی ډول په موبایل پیغامونو، انټرنیټ او ټلیفوني خدمتونو چې ورکی سکایپ، وایبر او ځینې نور سهولتونه هم شامل دي بندیز اعلان کړ. د سند صوبې د اطلاعاتو وزیر شرجیل میمن د زیارت په ورځ وویل دا بندیزونه به تر دریو میاشتو پورې دوام کوي او موخه دا ده چې په کراچۍ ښار کې د ترهګرۍ د منصوبه جوړونکو ترمنځ مواصلاتي اړیکې وشکول شي. خو د پاکستان د کورنۍ چارو مرکزي وزیر چودري نثار وایي هغه په ذاتي توګه د دې په حق کې نه دی چې په یادو وبپاڼو دې بندیز ولګوي، خو که د سند حکومت لخوا ورته وویل شي په دې اړه به غور وکړي. په جنوبي وزیرستان کې ځایي چارواکو د زیارت په ورځ مشال لیډیو ته وویل چې د اعظم ورسک سره تړاو لرونکي یو خبریال لال وزیر تیره ورځ نسرګند د کسانو تختول چې تر دې ګړی یې نه چا د تختولو مسولیت قبول کړی او نه هم د هغه برخلیک په اړه رسنۍ څه ډول معلومات لري. د نوموړي تره ابراهیم وزیر د زیارت په ورځ مشال لیډیو ته وویل چې وراره یې د اسلام آباد نه پر استنېدو وسلوالو له ځانه سره بیولې. لال وزیر د افغانستان پښتین غږ راډیو ته کار کاوه. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان اعزاز احمد چودري پرون په اسلام آباد کې خبریالانو ته وویل په نیویارک کې د هند او پاکستان د وزیر اعظمانو ترمنځ د لیدنې نه دا توقعات پیدا شوي چې د دواړو ملکونو ترمنځ به اړیکې ښې شي.
سو آی تھنک آل ان آل اٹ واز ا ګډ بیگننګ.
نو زه فکر کوم چې په بشپړ توګه دا یو ښه پیل دی. دواړه وزیر زمان د دې جوګه شو چې یو ځای کینی او په دواړه خیزه چارو خبرې اترې وکړي. دوی په کشمیر، سرکریک، سیاچین، د اوبو په مسله، د ترهګرۍ په پیښو او دغه نورو چارو خبرې وکړي. خو تر ټولو مهمه او ضروري خبره چې کومه وه، هغه د کنټرول په پوله ډزبندي کول او د دغې لوزنامې خیال ساتل وو.
چودری چې په ونیزه خبري غونډه کې خبرې کولې دای هم ویل چې وزیر اعظم نواز شریف د ملګرو ملتونو په غونډه کې د ډرون بریدونو په اړه خپل دریس په واضح توګه وړاندې کړی او د په وینا د پاکستان تر څنګ د نړۍ ځینې نور هیوادونه هم په یاد کشاله کې د پاکستان د دریس ملاتړ کوي. تاسو د مشال لیډیو نه خبرونه اورئ. سپینه ماڼۍ وایي د امریکا حکومت په جزوي توګه د تړل کېدو له امله ولسمشر باراک اوباما آسیا ته خپل ټاکلی سفر منسوخ کړی. په یو بیان کې ویل شوی اوباما به بالی او همدارنګه برونی ته سفر نه کوي چیرته چې هغه د ختیځ آسیا په سرمشریزه کې باید ګډون کړی وای. په بیان کې ویل شوی دواړو هیوادونو ته به د امریکایي پلاوی مشري د بهرنیو چارو وزیر جان کیری کوي. په دغه مهال به ولسمشر اوباما په واشنگټن کې پاتې کیږي سو په اپوزیسیون باندې فشار واچوي چې د حکومت د پرانیستلو لپاره د بودیجه تصویب کړي. د واشنگټن پولیسو د زیارت په ورځ ویل پولیسو په همدې ورځ یو خزینه موټر چلوونکی چې د امریکې د کانګرس ته ودانۍ په وړاندې د موانع او د ماتولو او سپینې ماڼۍ ته د ننوتلو هڅه کوله په ډزو وژلې ده. پولیس وایي لومړني تحقیقات ښایي چې د زیارت د ورځې دا واقعه د ترهګرۍ سره تعلق نه لري. د دوی په وینا د دغې ښځې سره په ګاډۍ کې یو کلن ماشوم هم و چې په دې پیښه کې خوندي پاتې شوی دی. دوی وایي په سپینه ماڼۍ او کیپیټل هیل ودانۍ کې د پولیسو دوه سرتیري په دې پیښه کې ژوبل شوي دي. د جمعې په سهار یو تن د روسي او یوکراین په پوله خپل ځان روزول او دوه کسان یې ژوبل کړي دي. د یوکراین سرحدي ځواکونه وایي پوله ساتونکو یو وړوکي واګون ته چې د مالدووا لمبر پلیټ یې درلودلو د ودرېدلو اشاره وکړه. په واګون کې څلور مسافر سپاره وو خو پوله ساتونکو پنځم کس د موټر د یوې پټې ساحې نه راوویستو. نوموړي پوله ساتونکو ته روسي پاسپورټ ښکاره کړو چې د ده نه و، خو کله چې ترې پوښتنې ګروېګنې پیل شوې ځان یې والوزاوه. د دې پیښې تر شا څه محرکاتو دا تر اوسه واضحه شوې نه دي. د افغانستان او د کینیا کرکټ ټیمونه نن په متحده عربي اماراتو کې دویمه یو ورځنۍ لوبه کوي. افغانستان د شروع په ورځ په لومړۍ یو ورځنۍ لوبه کې کینیا ته په 8 وکټو ماتې ورکړې وه. د افغانستان د کرکټ بورډ بیان فرید هوتک د زیارت په ورځ ویل دوی لپاره د نن ورځې لوبه خورا مهمه ده، ځکه که دا لوبه افغانستان وګټله نو د 2015 کال په ورلډ کپ لوبو کې به د برخه اخیستو جوګه شي. دا لوبې به په استرالیا کې ترسره کیږي.
خبرونه مل بچال راډیو واوریدل. بیان دو نجیب عامر تاسو موږ په منځنۍ صفه 625 کیلو هرتز اوري. همدار از موږ ټول خبرونه په www.mashalradio.com هم اوریدای شي. پېښور هایکورټ امر کړی دی چې ټول اف سي سرتېری دي له نورو ځایونو پښتونخوا ته وسپارل شي، خو شنونکي بېلابېل نظرونه لري.
د دې پندنګ چې دی دا وفاق کوي، د دې کنټرول وفاق سره دی.
پیپلز پارټي حکومت کې نو هغه یې منلې وه او هایکورټ کې یو بیان حلفي ورکړی و چې موږ به دا پلاټونونه بعد دا واپس کوو.
د پاکستان دینی عالمانو پر طالبانو غږ کړی دی چې وسله دي کېږدي. د سندھ حکومت پر یو شمېر انټرنیټي ټولنیزو شبکو د بندیز لګولو پریکړه کړې ده. د جنوبی وزیرستان یو خبریال نامعلومو وسلوالو تښتولی دی. د خوست 28 کلن ځوان ډاکټر پر طب، ارواپوهنې او نورو موضوعاتو 13 کتابونه لیکلي دي.
زما ګوتې یو دې سره مخته شوي دي چې زه په ورځ کې حداقل 15 صفحې ژباړه یا لیکنه ونه کړم په یو موضوع کې، هغه ورځ په ما ښه نه تېرېږي.
دا نور سره د شننو او تبصرو په دغه خپرونه کې اورو. له مشال راډیو سره اوسئ. لومړی موضوع تر ازو د پېښور هایکورټ مشر قاضي دوست محمد خان ویلي د اف سي امنیتي ځواک خالصتاً قبایلي ځواک دی. عوامري ورکړی دی چې د دې ځواک سرتیری دی له اسلام آباد او نورو ځایونو ورو بلل شي او د پښتونخوا او قبایلي سیمو پر پولو د ځای پر ځای کړل شي. دوست محمد خان تیره ورځ د ځواکونو پښتونخوا ته سپارلو په اړه د غوښتنلیک اورېدنې پر وخت دا امر کړی دی. د پاکستان وفاق وکیل منیر ملک ویلي دي له حکومت سره به خبره وکړي او بیا به پریکړه کیږي چې اف سي سره څه کېدای شي. نور تفصیل له پېښوره غلام غوث سره کوي.
تیر ماسپخین په پېښور هایکورټ کې د وفاقي حکومت تر ټولو مشر وکیل یا اټارنی جنرال منیر اے ملک د پېښور هایکورټ چیف جسټیس دوست محمد خان ته یقین دهانی ورکړه چې هغه به د وفاقي حکومت سره په دې ستونزه خبرې اترې وکړي چې ټوله اف سي پښتونخوا صوبې ته وسپاري. په دې لړ کې په پېښور هایکورټ کې سرکاري وکیل ډیپټي اټارنی جنرال اقبال مومند مشال ریډیو ته وویل پېښور ہائی کورٹ کې یو بل سرکاري وکیل ڈپٹی ایڈوکیٹ جنرل مزمل احمد خان مشال ریڈیو ته وویل چې د ایف سی ځواکونو تنخواګانی مرکزی حکومت ورکوي او د دې ټول انتظام هم د مرکزی حکومت لاندې دی، نو ځکه د صوبایي او مرکزی حکومت ترمنځ په ایف سی ځواکونو دا ستونزه راولاړه شوې ده.
د دې پندنګ چې د دے دا وفاق دے کنٹرول وفاق سر دے سورا چے ڈپلائمنٹ دے پا کراچے کی پا گلگت بلدستان کی پا اسلام آباد کی پا بلوچستان کی داؤں چے دے آنو دا کئی دا وفاق
دا ایپ سی جواکونو پہاڑا دا دے ریٹ پیٹیشن دا اوراونی پر محال چیف جسٹس دوست محمد خان پخپلو سرگندونو کی اویل چی فرنٹیر کنسٹیبلری یو دا سی جواک دے چی یوازی دا قبائلی سیمو دا بیلابیلو قامونو خلق پکی برتکلی شوی دی او دا امن و امان دا صورتحال دا قابو کولو لپاره ورته د پولیسو نه زیاته روزنه ورکړې شوې ده او په موجوده حالاتو کې پښتونخوا صوبې ته د اف سی ځواکونو تر ټولو زیات ضرورت دی. د چیف جسټس دوست محمد خان د دې سرګندونو په اقله سرکاري وکیل ډپټي اټرنی جنرال اقبال مومن وایي خو خبریال او د قانوني چارو کارپوها وسیم احمد شاه په پېښور های کورټ کې د دې مقدمه د اوروني رستو مشال ریډیو ته وویل چې وفاقي حکومت د دین وړاندې د صوبې سره په دې خبره سلا شوی وو چې اف سی ځواکونه به دوی ته وسپاري.
کما وفاقي حکومت او رستی پیپلز پارټي حکومت کې نو اغه منلې وا او های کورټ کې یو بیان حلفي ورکړو چې موږ به دا پلاټونونه چې کوم بار دي دا واپس کوو. خو رستو بیا اغه ته احساس دا شو چې اغه د پار اغه دا نشو کولې نو اغه بیا پکې دوباره یو پیټیشن کړی چې اغه کې یو دا اغه خبره وینا دا چې د آئین د لاندې دوه حکومتونو ترمنځ اکثر مسله باندې اختلاف نو اغه بیا سپریم کورټ څخه اختیار دی چې اغه دای تنازع فیصله وکړي. های کورټ څخه نشته
د اف سی ځواکونو د یو نیم سل نه زیات پلاټونونه دا سیدي چې په اسلام آباد گلگت بلدستان سین او بلوچستان کې وفاقي حکومت ځای په ځای کړی دی. خو د خیبر پښتونخوا حکومت په پېښور های کورټ کې د یو ریټ د لارې د وفاقي حکومت نه غوښتنه کړې ده چې ټول اف سی ځواکونه دي پښتونخوا صوبې ته وسپارلی شي. بولام غوس مشال ریډیو پېښور.
دا مشال ریډیو ده.
د پاکستان له یو نیم سلو زیاتو دینی عالمانو پر طالبانو غږ کړی دی چې وسله دې کیږدي او د سولې لار دې خپله کړي. تیره ورځ په لاهور کې د جامعې نعیمیه او سنی اتحاد کونسل لخوا په دوو بیلو بیلو غونډو کې وویل شول چې اسلام آباد چې وبخه چې اسلام د بیګونا خلکو د وژنو هیڅ اجازه نه ورکوي. د غونډو ګډونوال وویل هغه کسان چې د پاکستان آئین نه مني او وسله نګدي باید ورسره خبرې ونه شي. په دې اړه نور معلومات له اسلام آباد د مشال رادیو خبریال ریاض مساخیل راکوي.
لاہور کې د امن مذاکرې په نوم جامعه نعیمیه کې تر 500 زیاتو عالمانو په حکومت زور وروړو چې کوم لوی خارونو کې د ترهګرو مرکزونه دي هغه د ختم کړی شي. دا رنګ د ترهګرو سره کېدونکو مالی مرستو مخه هم ونیوي شي. د دوران مفتی راغب حسین نعیمی وی چې هر هغه ډله چې د پاکستان آئین او قانون نه مني هغه سره مذاکرات نه دي پکار. د غشان د سنی تحریک مشر ثروت اعجاز قادری ویناوه کومنګ د قاتلانو او ترهګرو سره مذاکرات کوو نو د امن او پاکستان د پاره وجل شو او قربانی ورکونکو ته به سه جواب ورکوو. بل طرف ته د سنی اتحاد کونسل غونډه کې تر سلو زیاتو عالمانو او دینی پوهانو وسلوالو ډلو او طالبانو ته اپیل وکړو چې د جنگ او ترهګرۍ لارې پرېږدي او د امن لارې خپل کړي. د عالمانو په خبره د طالبانو د عمل سره د ملک او اسلام بدنامي کیږي او په زرګونو کورنۍ تباه شوې. مشال ریډیو سره خبرو کې دینی عالم او د سنی اتحاد غونډه کې ګډون کوونکی علامه شریف رضوی د غونډه حال صدا سے بیان کلو
پنا حق سوک وجل دا ناجائز دی. اسلام کی چاته دا حق نشته چې هغه د خپل اندي سوک اوج دی. که یو تن مجرم وی په هغه جرم ثابت شوی وی نو قانون شته، عدالت شته، هغه ورته سزا ورکوي. زمونږ دا خبره ده چې ترهګری، ځانوژن کې حمله، بمی چاودنې دا بالکل جایز نه دی، غیر شرعی دی او غلط کار دی. اسلام د دې کله هم اجازت نه ورکوي.
اسلام هرگز اجازه نه
دی. د بمی چاودنو او ترهګری د پیښو په حق لا چې مشال ریډیو د مفتی عبدالوکیل قادری نه تاسو کو او دا هم چې اسلام کې د دې سه حکم دی ننوموړی وي.
زه مسجد کې کمانځ باندې ولاړ ما یا فرض کا بازار کې خلک سودا کوي او پدې کې بلاست اوشي او دې طبيعت سوک دارنګ ور کوي چې آیا دا مونږ اسلام د پاره وکړل نو زما په خیال بلکې د امت مسلمه د ټول علما او په نظریه او د اسلام په نسب باندې دا چیز ناجایز دی. او کرچا رچا په ذهن کې دا خبره کینولې چې دا کس به جنت ته ځي نو جنت ته به هغه کس ځي چې کوم کس د نبی کریم علیه السلام د سنت او د طریقې مطابق یو کار وکړي.
دا په داسې حال کې ده چې حکومت د طالبانو سره مذاکرات اعلان کړي دي، خو د دې باوجود وخت په وخت ملک د ترهګرۍ پیښې هم کیږي چې پکې تحریک طالبان پاکستان د بعضې پیښو سیموارۍ نه انکار کوي. څو ورځې وړاندې هم د وفاق المدارس د سوري لاندې شوې یوه غونډه کې طالبانو ته د وسلې غورځولو ویل شوي وو. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د پاکستان سندھ صوبې حکومت پریکړه کړې ده چې په دې صوبه کې د ترهګرۍ او نامنې خبرونکو د مخنیوي لپاره د ټولنیزو اړیکو ځنې وپاڼې او ټلیفوني اپلیکیشنونه تړي. دا بندیز به تر درو میاشتو پورې وي. تېره ورځ د اطلاعاتو وزیر شرجیل میمن وویل اوسمهال ناامني خبرونکي ټینګو، وایبر او واتس اپ په نوم اپلیکیشنونه استعمالوي. نور تفصیل له کراچۍ ظفر کریمی راکوي.
د زیارت یا پنځشنبه په ورځ په کراچۍ کې له خبريالانو سره په خبرو کې د سند صوبې د اطلاعاتو وزیر شرجیل انعام میمن وویل په ټوله صوبه او په تیره بیا په کراچۍ کې د امن د ټینګښت لپاره د دوی حکومت د ټولنیزو اړیکو په ځینې ویب سایټونو د بندیز لګولو پریکړه کړې ده. نوموړي وویل دا بندیزونه به تر دریو میاشتو پورې دوام ولري. هغه زیاته کړه دا پریکړه یې ځکه کړې چې ترهګر او بدامنی خورونکي د یو بل سره د اړیکو لپاره د ټولنیزو رسنیو گٹ پورت کبھی
دہشت گرد ٹینگو، وائبر، اسکائپ اور واٹس اپ پر منتقل ہو گئے ہیں.
شرجیل میمن وای طرح گر اوس د ټینګو، وایبر، واتس اپ او اسکایپ للاره د یو بل سره پرابطه کې وسی. طرح گرو مخکې د یو بل سره د اړیکو لپاره له موبایل څخه کار اخیستو، اوس دوی خپل منځیر اپته د انټرنیټ للاره کوي. مونږ په دې اړه نن مرکزی حکومت ته لیکاستو چې په سین صبح کې په دغه ویب سایټونو بندیز ولګوي. بلې خواته د کورنیو چارو مرکزی وزیر چودری نثار ویلي هغه په ذاتی تور د دې په حق کې نه دی چې په یادو سایټونو دې بندیز ولګول شي، خو که د سند حکومت لخوا ورته وویل شي په دې اړه به غور کوي. یاد دی وی په پاکستان کې د تیر څه د پاسه یو کال راهسې د ټولنیزو اړیکو په ویب پاڼه یوټیوب باندې هم بندیز لګول شوی دی. په یاد ویب پاڼه دا بندیز د انوزنس ام مسلم په نوم د فلم تر خپرېدو وروسته لګېدلی دی. د دې نه څه موده مخکې د ټولنیزو اړیکو په بل ویب پاڼه فیسبوک باندې هم د څه وخت لپاره بندیز لګول شوی وو. د شخصي ازادۍ لپاره کارکوونکو کسانو د ټولنیزو اړیکو په ویب پاڼو د ممکنه لګیدونکو بندیزونو په اړه د سند حکومت پر فیصله سخت نیوکی کړی دی او دای د شخصي ازادۍ په ضد عمل بلل دی. د سند صوبې د اطلاعاتو وزیر شرجیل میمن په یاد ویب پاڼو د بندیز د پریکړې پر سر له خلکو بخنه غوښتي او ویلي دی د ټلیفون للارې د ترهګرو ترمنځ په اړیکو دوی نظر لرلی شي، خو د انټرنیټ للارې د دغو عناصرو د یو بل سره په اړیکو نظر لرل حکومت ته ګرانه وه، نو ځکه په یادو سایټونو بندیز لګول د دوی مجبوري ده. د دې ترڅنګ د سند صوبې د اطلاعاتو وزیر ویلي په تیره څه کم یوه میاشت کې پولیسو او رینجرو په کراچۍ ښار کې 3000 چاپی وهلی دي او 1400 مفرور کسان یې نیولې دي. هغه زیاته کړه په دې موده کې 1400 پولیس سرتیري هم وجل شوي دي. یاد دی وی په کراچۍ ښار کې د زیاتې شوې بدامنۍ په ضد د سپتمبر د میاشتې په لومړۍ لسیزه کې د وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ کې په ترسره شوې ټولګوندیز کانفرنس کې په کراچۍ ښار کې د عملیاتو پریکړه شوې وه. د دغې راوروستو د کراچۍ ښار په مختلفو برخو کې د پولیسو او رینجر ځواک د سرتیرو لخوا عملیات دوام لري، چې پکې تر اوسه د چارواکو په خبره د 2500 څخه زیات مشکوک کسان نیول شوي دي. ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچۍ.
د ډیموکراسۍ او جمهوری ارزښتونو په اړه اونیز خبرونه جمهوریت هر اونۍ د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو لپامیر ساحل سره اوریدای شي.
د قبایلی سیمه جنوبی وزیرستان په موانه کې نامعلوم وسله والو یو خبریال لال وزیر تختولی دی. د لال وزیر تر وایي دوه درې ورځې مخکې نوموړی له اسلام آباد واڼه ته ورغی، بیا په خپل کلی اعظم ورسک کې بازار ته وتلی و او په یوه دکان کې ناست و چې خلک ورغلل او له ځانه سره یې یووړ. د لال وزیر د تختونې پړه لا چا نه ده منلې او د نوموړي مور پلار وایي دوی زخت خپه دي او هر چا چې تختولی وي نو د خدای لپاره دی را خوشي کړي. لال وزیر د قبایلی سیمو د خبریالانو ټولنې غړی دی. نور په دې رپورټ کې
د سولي وزیرستان ستر پند غولی وانه را رسیدلیو اطلاعاتو په مطابق په وصلات را گلیو زنه نه سرګندا کسانو چکم په یو گاډی شسوارو دیوانه اعظم ور سکو سے دنکای قبایلی خبریا لال وزیر د پنځم پورس تشتولای بیولای دای چې د کوم تر دا وخت پوره حصہ پتا درک نشتا دای او نه د تشتولو زیباوری لیا چا کا بولا کړي دا د لال وزیر تر ابراهیم وزیر د اغه د تشتولو د پیش حال په دا رنگ راکاوی
واقعیا دا څه سوی د دای په دغه دوه ورځې درې ورځې کې د اسلام آباد نارغلای او بیا دلته د اعظم مرسک بزور ته وتلی و تقریبا د 11 بجې ټایم وخت بیا دلته په دیکونه کنوس پر نامعلوم کسان ورته روغل دای ګاډي ته چکم او تر اوسه پر علی الله پتا دای کا پتا اگزیکټ نه لګی چې دای په کینځ دی کې دای چانی ولای دی
ابراهیم وزیر دا زیاته کړه چې د لال وزیر مور پلار او د کورنۍ ټول کسان غمجن خپه دی دای چې چا هم تشتولای بیولای دای د دای د پارا دایرا پریش دی اولیا کا تشتغون کی سپور پہ غور لری آغا دے را توشایی چه وزاری وکو افغانستان ریڈ جو پختین افتحیز اخبار زندہ وار او ایف آر سی د پارا د خبریال پہ حیثیت کار کول ہو ادائی د قبائلی خبریالانو د اتحادیے ٹرائبل یونین آف جرنلسٹ روکن ہاں دائی
مشال ریڈیو په حالاتو ژور نظر ساتي ستاسو په خوخه ستاسو په جبا
پاکستان ویلي د ملګرو ملتونو د عمومي جرګې په غونډه کې د بي پيلوټ الوتکو بریدونو معاملې او چتکړه او ځنو هیوادونو هم د اسلام آباد د دریځ ملاتړ وکړ. دا خبره د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند اعزاز احمد چودري تیر ورځ په اسلام آباد کې په خپل ونیزه خبري غونډه کې وکړه. چودري ویل له هندي وزیر اعظم سره د پاکستان وزیر اعظم لیدل یو ښه پیل و. د دواړو موضوعاتو تفصیل له اسلام آباد د مشال راډیو خبریال ریاض موسخیل راکوي.
اسلام آباد کې د اونیزې خبری غونډې دوران د خارجه دفتر ویاند اعزاز احمد چودري د وزیر اعظم د نیویارک سفر ګټورو ګرځولو او وی ویل چې هلته د ملګری ملتونو جنرال اسمبلی ته د خطاب په وخت پاکستان د نورو چارو سره سره د ډرون بدون معامله هم رابرسېره کړه او په دې مسله د ملګری ملتونو د عمومي سکرتر په ګډون بعض نورو ملکونو د پاکستان د موقف تایید کړو. د دې وینا وا
موجوده حکومت چې درتلو سره د ډرون معامله څنګه په ډاګه راپورته کړې ده هغه ستاسو د ټولو په وړاندې ده او ملګری ملتونو کې دې ته خاص توجه ورکړې شوې ده ځکه چې دا معامله یوازې د پاکستان نه ده نور ملکونه هم فکر کوي چې سبا د دوی خلاف هم څوک داسې کولای شي نو ځکه په نړیوال کچه د دې لپاره لار هوارول شي.
اعزاز احمد چودري زیاته کړه چې نیویارک کې د پاکستان او هند وزیر اعظمانو ملاقات وشو چې ورسره به د دواړو ملکونو تعلقات مخ په وړاندې تلو کې ډېر ګټه ترلاسه شي.
So I think all in all it was a good beginning. The two prime ministers were able to speak.
نو زه فکر کوم چې په بشپړ توګه دا یو خپل دی دوه وزیر زمان د دې جوګه شو چې یو ځکینی او په دوه خیزه چارو خبرې اترې وکړي. دوی په کشمیر سرکریک سیاچین د اوبو په مسله د ترهګری په پیښو او دغه نور چارو خبرې وکړي خو تر ټولو مهمه او ضروری خبره چې کومه وا هغه د کنټرول په پوله دزبندی کول او د دغه لوزنامې خیال ساتل وو او دې لړکی با ډی جی موز زر تر زر خبرې کوي. نو زه ویم چې دا د خطا لوکا تو د پاره لومبه ګام دی.
په داسې حال کې چې د دوانو ملکونو د وزیر اعظمانو د ملاقات رستو هندستان په پاکستان د ترهګرې تورونه لګوي او پاکستان بلوچستان او کراچۍ کې د هندي لاسوهنګي لکوي څنګه کې دیشي تعلقات مخ په وړاندې لاړ شي او د الزامونو کې سمره حقیقت دی. په دې اړه مو د خارجه چارو کارپو ډاکټر اجاز خټک نه تپوسو کو نو د اوې چې بازي قوتونه د دوانو ملکونو تعلقات خ کې دوته نه پریږدي. د تورونو په حق له د اجاز خټک وینا وا
پاکستان کې دن حالات مونګورو چې خراب دي او نورم پای روان دي اوس دا نه چې بهرنی انټيليجنس ایجنسی دا نشي کولای چې اگر شي په کې دا د ملو کرایسي جوړ کی دا ټول عام دغه د څه کم ملک کمزوري کی یو عام خلکو ته شي په خوله کې ور کوي نو ما خل خپل زمواري د خپل د پرځ خبرې کی اوس انډیا موجودګي کې دي شي وي زه دا نه وایم چې نه وي سمه هدا په ویلا خو انټيليجنس ایجنسی ته پای کې دنه سدي اکټ فل فاکټ دا چې ایجنٹ
دا ټلیفون راغلی دا وسله راغلی د تیرې شورو پورز د هندي پوز یو افسر تور لګولیو چې بازي ترهګرو د پاکستان له اړخه د هند واک لاندې کشمیر ته د ننوتو هڅه کړې وه. دارنګ پاکستان تور لګوي چې څو ورځې وړاندې کراچۍ کې د یو سیاسي ګوند دفتر نه د هندي پوز وسله نیولې ده. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال ریډیو د جمعې د ورځې 19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
په پاوکم 11 بجې،
جمهوریت
په پاوکم 2 بجې،
د سندرو امیل
په 8 منټه د پاسه 2 بجې،
د ځوانانو غږ
په 2:30 بجې،
اتلان
په پاوکم 3 بجې،
پام کوا
په پاوکم 4 بجې،
د یارانو مشال
په 4:30 بجې.
خیبر پختونخوا د چارسدې له تنګي تر پړانګار پورې غځېدلې سړک ځای پر ځای کندې کپر شوې ده. پر دې سړک تګ راتګ کوونکي کسان وایي دا لار د دوی ډېر کارونه ځنډوي. خلک وایي دا سړک په 1993 زیږیز کال کې جوړ کړل شوی او بیا تر هغې وروسته ورباندې هیڅ کار نه دی شوی او د باد او باران پر وخت خو ورباندې هیڅ تګ راتګ نشي کېدی. د سیمې ولس له حکومته د دې سړک د جوړېدو غوښتنه کړې ده. د دې سیمې لپاره د قومي اسمبلی غړی وایي دوی ته به ژر پیسې په لاس ورشي چې دا سړک بیا ورغوي. نور په دې رپورت کې
د تحصیل تنګي نه تر د پلې پړانغار محمود جنسې پورې وتلې پوخ سړک چې په کال 1993 کې جوړ شوی دی وروسته پرې د بیا ودانې کار نه دی شوی چې له وجې دا سړک ځای په ځای مات شوی دی. ځای اولس وایي چې نه هغوی سکولونو ته، نه سرکاري نوکران خپلو دفترونو ته، او نه مریضان روغتونونو ته په وخت رسیږي او د بارانونو په ورځو کې خو ورته د تګ راتک مشکل لاسي واشي. زرین خان د شګو کلي اوسیدونکی دی او هغه مشال ریډیو ته وویل چې د ګاډو والا له هغوی پیسې هم زیات اخلي ځکه چې سړک خراب شوی دی او ګاډي پرې زیاتره خراب شي.
گاڑی په 200 کری دا نو موږ نه به 1500 والی ځکه چې یو د گاڑی وخت خراب شي. یو چې دین زمون مریض خو چې هسپتال ته رسو نو موږ باندې وخت تیر شوی ځکه چې دا ډیپټ ټیم ختم یو بیا په پیسونو باندې ګورو نو مشکلات د سړک د لاس د علاقې ته هم خډیر دي.
کاظم شاه د سیمې یو تعلیم یافته ځوان دی چې د تنګي په کالج کې سبق وای. هغه د سړک لوجې ز د کون کتاب ورپی خوستون زو او ویل
تاسو په لولې دومره کندې کپری دي چاول په گاډي زینو بل ماشمان چې کل سکول دزي گاډي ته هی جنې 15 منټه لا نه 20 منټه ولې جن چل دزي دین او پر سکول نه اوسه شوی نو تعلیم ته مخه نقصان چې ماشمان ته مسبل هبی مسائل سره.
ابراهیم خان هم د یاد سیم اوسیدون کړي او هغه په دې سړک د آبادو کلیو نمونه او د اولس شمیر داسې وخایلو
دا جیدا بوچی پول وته وې د تنګي سره موجود دا په دې باندې بټو کله ناقو شګو کله اج جمعګول سی پولا خان خلا هېډ پلی د دې ایریا پر دا سړک ته نو 25000 30000 پورې با کورونه آبادی په دې علاقه باندې روړ خو تاسو ولیدو زم د غنو دونچې بتخی کو باران وشو نو زه نویم چې په دې لاره د سپا کپړو والا کس لاړ شي.
کله مو چې د یاد سیمې نه ټاکلې شوي د صوبای خبر پښتونخوا د سیملی غړي خالد خان ته د اولس ستونزې وړاندې کړې نو هغه وویل
اوس دا چې کوم دی د پروپوزل ته راو شوی دغه د بوچی پول نه وایه تر د معدن د پلې ډیمه پورې ټاله کړو پرې دی انشاءالله هغه مو ته ځلې پرو شي نو هغه هم په 2-3 ټپو کې دا رو به انشاءالله کیږي د دې ټلیور کې به کیږي ګورنمنټ.
دغه ولس ویل هر څوک حکومتونه ډیر بدل شو خو د هغوی قسمت بدل نشو. دوی غوښتنه وکړه چې موجوده حکومت دې د هغوی د سړک د بیا ودانولو لپاره کوټلي ګامونه واخلي چې ستونزې هوارې شي.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورٹونه،
اکسونا، ویڈیوگانی او د مشال 19 خبرونه
سمون په ویب پانا mashalradio.com کې
لوستلی او ریدلی او لیدلی شئ.
سو د ویب سایټ ترڅنګ پر فیسبوک باندې هم زموږ پانا خو خوله شي او لدې سره سره تاسو دا کولای شئ چې پر ټوئیټر باندې هم موږ تعقیب کړئ. پر ټوئیټر چې موږ تاسو تعقیب کړئ نو له تازه خبرونو، شنونو، تبصرو او لټولو هر څه چې موږ خبرو له هغې وخت په وخت او په سم وخت باندې خبرې دی شي. د دې ترڅنګ تاسو کولای شئ چې پر فیسبوک باندې هم زموږ ټولې اونیزې خبرونې پیدا کړئ او له هغه ځایه واورئ. اوس وخت شوی دی په پېښور کې د غرمی 12:30 بجې او په کابل کې 12 بجې له نجیب عامره د دې مهال د خبرونو لنډی زورو.
پېښور های کورټ مشر قاضي دوست محمد خان ویلي د اف سي امنیتی ځواک خالصتاً قبایلي ځواک ته امر یې ورکړی چې د دې ځواک سرتیری دي له اسلام آباد او نورو ځایونو ور وبلل شي او د پښتونخوا او قبایلي سیمو پر پولو دې ځای پر ځای کړل شي. د پاکستان د پنجاب ایالت په لاهور ښار کې د دوو بیلابیلو غونډو پر مهال مذهبي مشرانو او عالمانو تیره ورځ پر طالبانو غږ وکړ چې خپلې وسلې دې وغورځوي او د سولې په لاره دې روان شي. دا غږ د جامع نعیمیه د علماو او د سنی اتحاد کونسل د مشرانو لخوا شوی. د پاکستان د سینا ایالت د اطلاعاتو وزیر شرجیل میمن وایي د ترهګرۍ د منصوبه جوړونکو ترمنځ د اړیکو د شکولو په موخه یې تر دریو میاشتو پورې په موبایل پیغامونو د انټرنیټي او ټلیفوني خدمتونو ورکوونکو شبکو چې ورکې سکایپ، وایبر او ځینې نور سهولتونه هم شامل دي بندیز اعلان کړی. په جنوبي وزیرستان کې ځایي چارواکو د زیارت په ورځ مشال لیډیو ته وویل چې د اعظم ورسک سره تړاو لرونکی یو خبریال لال وزیر په تیره ورځ ناڅرګندو کسانو تښتولی. نوموړي د افغانستان پښتین غږ راډیو او ځینې نورو سیمه ییزو اخبارونو سره کار کاوه. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان اعزاز احمد چودري پرون په اسلام آباد کې خبریالانو ته وویل په نیویارک کې د هند او پاکستان د وزیر اعظمانو ترمنځ د لیدنې نه دا توقعات پیدا شوي چې دواړو ملکونو ترمنځ به اړیکې ښې شي. سپینه ماڼۍ وایي د امریکا د حکومت په جزوي توګه د تړل کېدو له امله ولسمشر باراک اوباما آسیا ته د خپل ټاکلي سفر نه لاس په سر شوی. اوس به د ده پر ځای د بهرنیو چارو وزیر جان کیری بالی او برونای ته سفر کوي. د افغانستان او د کینیا د کرکټ ټیمونو ترمنځ په متحده عرب اماراتو کې دویمه یو ورځنۍ لوبه پیل شوې ده. تر دې ګړی د کینیا ټیم سلویخ اتیا منډې جوړې کړې دي او د دوی اوه لوبغاړي سوي دي. افغانستان د شروع په ورځ په لومړۍ یو ورځنۍ لوبه کې هم کینیا ته ماتې ورکړې وه.
د خبرونو لنډیز مو له مشال راډیو واوریدل. ویاند وو نجیب عامر او وسم ورزو اسلام آباد ته. هلته د مشال راډیو خبریال سراج زهیر د پاکستان د نننۍ ورځې له ورځپاڼو ادارې راخیستې دي او مهمې برخې په دې رپورټ کې یوځای کړي.
نن جنگ ورځپاڼ خپلې ادارې کې وایي چې د ملک نامتو علما کرامو لخوا د جنگ بندۍ په اپیل باندې خو طالبانو لومړی ډېر ښه مثبت ردعمل څرګند کړو او هیله څرګندېده چې اوس به د وسلوال طالبانو او حکومت ترمنځ خبرې اترې وشي. ادارې لیکي چې هم د دې ردعمل نه یوه ورځ پس طالبانو د ډرون بریدونو په شرط لګولو د امن مذاکراتو لار کې بیا خندان پیدا کړه. ورځپاڼه زیاتوي چې د طالبانو دا موقف و چې حکومت دې د ډز بندۍ اعلان وکړي نو هله دوی د جنگ بندۍ اعلان کوي. د ادارې په وینا چې د وسلوال طالبانو دا غوښتنه د هغې بدګمانۍ نتیجه ده چې ګنی ډرون حملې د پاکستان حکومت په خوښه کیږي. ادارې اخیر کې لیکي چې وسلوال طالبانو لا دا حقیقت تسلیمول پکار دي چې ډرون حملې ودرول د پاکستان حکومت په وس کې نشته. نو باید چې داسې شرط نه لګوي چې د علما کرامو هغه خواص د نظر اوستلې شي او دا چې حکومت لا هم د جنگ بندۍ په معامله باندې واضحه کړنلاره اعلانول پکار ده. بل طرف ته د پیښور نخبریدونکي مشرق ورځپاڼه خپلې ادارې کې وایي چې د خیبر پختونخوا حکومت لخوا عدالت ته د یقین ورکولو باوجود تر اوسه بلدیتي انتخابات نه کول تشې زبانی دعوی پاتې شوې دي. حالانکه د عین غوښتنه او د مسلو حل پدې کې دي چې واک اختیار دی لاندې کښتا راوستې شي چې ورسره د خلکو محرومۍ ختمې شي. ادارې وړاندې لیکي چې د صوبایي حکومت لخوا عدالت ته وړاندې کړې شوې د بلدیتي نظام مسوده هم مسترد کړې شوه چې پکې ویل شوی وو چې اختیارات به د یونین کونسل په ځای ویلج کونسل ته اړولې شي. عدالت صوبایي حکومت ته ویلي وو چې دې مسوده کې د آئین او قانون خیال نه دی ساتلې شوی. ادارې اخر کې لیکي چې باید صوبایي حکومت د اعلی عدالت په حکم عمل وکړي او د بلدیتي نظام نوې مسوده زر تر زره تیار کړي او هغه عدالت ته وړاندې کړي چې ورسره به د بلدیتي انتخاباتو لپاره لار هوار شي او دارنګ پکار دي چې زر تر زره بلدیتي اوټونه وکړي شي چې ورسره ولست خپل حق په اسانه ملاوېدو کې مرسته ورسي.
د سیمه حالات او د نړۍ مطبوعات.
له برتانی خبریدونکو ټلګراف ورځپاڼې په پاکستان کې له وسلوالو سره د خبرو کولو په اړه لیکنه خبره کړې ده. په مقاله کې راغلی عمران خان دا خبره کړې ده چې له وسلوالو سره باید د روغې جوړې خبرې وشي. پوښتنه دا ده چې آیا په اوسنۍ حالاتو کې خبرې اترې په کار دي او که څنګه. له امریکا خبریدونکو واشنگټن پوسټ ورځپاڼه د امریکا او افغانستان ترمنځ د دفاعي او امنیتي تړون په اړه وروستۍ پریکړې ته د رسیدو په لار کې پر اختلاف مقاله خپره کړې ده. د دواړو لیکنو مهمې برخې له ملیحې امیرزاده اورو.
ډیلی ټیلیګراف رسپانه لیکي د عمران خان هغه خبره چې په پاکستان کې سوله یوازې د طالبانو سره د خبرو اترو پس راتللی شي، په هیواد کې بحثونه پیدا کړي دي چې آیا په دې حالاتو کې له دغې ډلې سره مذاکرات ممکن دي او که څنګه. د عمران خان په خبره د یوې مناسبه ستراتیژي بغیر په ملک کې د امن راوستلو په مقصد پوځي کاروایی بے معنی پاتې کیږي. دغه په خبره په ټول ګوندیز کانفرنس کې د منظمه خبرو اترو د شروع کولو لپاره کړنلاره په ګوته شوې ده او زیاتوي پوځي کاروایی او جګړه همیشه اخیری انتخاب پاتې کیږي. ورځپاڼه لیکي هغه د خبرو اترو لپاره د طالبانو پر دفتر پرانستلو غږ وکړ، لکه څنګه چې په دوحه کې د افغاني طالبانو لپاره د سیاسي دفتر خلاصولو یوه ناکامه هڅه وشوه. خود رسپانې په خبره د عمران خان د دغو سرګندونو وروسته سخت غبرګون ښودل شوی دی چې په وروستیو کې یو لړ حملې شوي دي. په پېښور کې په تېرو ورځو کې اول په یو چرچ برید شو چې وروسته په کیسهخانې بازار کې چاودنې تر څلوېښتو زیات کسانو وژل. ډېرو خلکو په ټویټر د دې بریدونو تر شا د ذمهوارو کسانو سره په مذاکراتو اندېښنه ښکاره کړه. یو سینیئر خبریال عباس ناصر په عمران خان ټکونه وکړل او یو براډکاسټر مرتضی سولنګي وویل څومره زیات چې عمران خان غږیږي هغومره ښکاري چې دی د مسلې ژوره پوهنه لري. په ډان ورځپاڼه کې یو کالم نگار سیریل المیدا وویل چې د عمران خان د سرګندونو په اړه د ولس رد عمل ښایي چې د هغه د خبرو وخت سم نه، خو بیا کېدی شي چې د هغه خبرې د خلکو د احساساتو سره سمې وي. بلخوا واشنگتن پوسټ ورځپاڼه لیکي د امریکا او افغانستان ترمنځ د اوږدمهاله دفاعي او امنیتي سند په اړه د خبرو اترو یو کال پس هم د دواړو هیوادونو استازي په مهمو چارو اختلاف لري چې له مخې د 2014 وروسته امریکایي ځواکونو ته به په هیواد کې د پاتې کېدو اجازت وي. د اکتوبر د میاشت پورې د امریکا سره د یاد سند په اړه حتمي فیصلې ته د رسیدلو په لاره کې د زړه نازړه کېدلو په اړه د وضاحت ورکولو سره افغان چارواکي وایي چې دوی له امریکا سره د پخوانو مذاکراتو نه سبق حاصل کړی دی چې د دوی په خبره داسې احساسوي چې دوکا ورسره شوی وه. د افغان ولسمشر حامد کرزي ویاند ایمل فیضي وویل د اختلاف یو مهم ټکی دا دی چې افغانان اصرار کوي د پاکستان لخوا افغانستان ته د ترهګرو د اوړېدلو د مخنیوي لپاره امریکایي پوځ باید لا نور ګامونه پورته کړي. د دې نه علاوه د امریکایي پوځ د ځانګړو عملیاتو سره هم افغانان اختلاف لري. ورځپاڼه لیکي امریکایي چارواکي د اوږدې مودې راهیسې د حامد کرزي دغه غوښتنې ته چې افغانستان له پاکستان اوړېدونکو جنګیالو په ګډون د بهرنیو مداخله کوونکو نه بچ وساتي د یو چیلنج په سترګه ګوري. د ورځپاڼې په خبره یوه داسې موافقه چې له مخې امریکا په پاکستان کې مداخلې ته مجبورول وي او ورسره له اول نه نازک تعلقات نور ګډوډول وي کېدی شي چې سپینې ماڼۍ ته منظور نه وي.
د افغانستان په خوست کې په دې وروستیو کې علمي او ادبي هڅې پراخې شوې دي. په دې هڅو کې ډېره ونډه د ځوانانو ده. د همدې ځوانانو له ډلې یو ډاکټر سیف الله خوستی دی. خوستی تر اوسه پر طبابت او ارواپوهنې او ادبي خواو 13 کتابونه چاپ کړي دي. خوستی یوازې 21 کال عمر لري. د نوموړي د کار او زیار په اړه د نجیب الله لوخیل رپورټ اورو.
که څه هم په ټولیز ډول د پولي په دواړو خواوو کې پښتون میشتې سیمې د نامنیو شاهدي دي او پکې زده کړو او نورو ټولنیزو چارو ته پوره فرصتونه نشته، خو بیا هم د یادو سیمو ځوانانو همت نه دی بایللی او د علم او کلتور په ګډون د ژوندانه په ټولو خواوو کې خپلې هڅې او کوښښونه روان ساتلي دي. د نوموړو ځوانانو له ډلې څخه یو هم 21 کلن ډاکټر سیف الله خوستی دی چې د طب په پوهنځي کې د زده کړو سره سره تر دې مهاله 13 عنوانه بېلابېل علمي، دیني او ټولنیز کتابونه چې د محتوا له اړخه با ارزښت دي او حتی د هیواد په یو شمېر پوهنتونونو کې اوس مهال د درسي کتابونو په توګه تدریسي کې لیکلي او یو شمېر هم پښتو ته په روانه او ساده ژبه ژباړلې دي. سیف الله د لیکوالۍ تر څنګ خوږه شاعري کوي او څو شعري ټولګې هم خپرې شوي. سره له دې چې هغه تر اوسه د عمر له اړخه خام ژوندی دی، خو تر عمر یې د چاپېدونکو آثارو شمېر په ډېرېدو دی. دی اوس مهال 6 عنوانه نور کتابونه هم چاپ ته تیار لري چې په دې سره به یې د آثارو شمېر 30 عنوان کتابونو ته ورسیږي. نوموړي په طبابت، ارواپوهنه، ادب او دیني برخو کې تصنیفونه او ژباړې کړي دي.
یعنی که زه تاسو ته اوس وایم چې زما ګوتې یو دې سره مخته شوي دي چې زه په ورځ کې حداقل 1415 خیش باړه یا لیکنه ونه کم په یو موضوع کې هغه ورس په مخه نه تیریږي. تر اوسه پورې 13 کتابه چاپ دي چې اره کتابخانه کې پیدا کیږي. فلور نوی کتابونه چاپ ته تللی دي، پک نه چاپه او 13 چاپ کتابونه.
شاعر او کرکتونکو ساده حیدرخیل مشال رادیو سره په خبرو کې ویل چې د غریب یار ادبي هڅې پښتو ژبه کې د ارتیاو پر بنسټ دي.
غریب یار سه 13 شاوخوا کتابونه تصنیف او وژباړ دي. دغه هڅه د یو لوی شخصیت څرګندونه کوي. دغه 10 کرونو کې ژباړه پښتو ته وکړلې،
خصوصا په ساينسي ډګر کې په پښتو کې داسې وړ کتابونه نه وي چې عامه خلکو لپاره ګټمن ثابت شي. دا کار وکړ
لیکوال او د نظر خوان زاهد شانګار د غریبیار د ادبي هڅو په منځونه کې د خپل مقالې په یو برخه کې د نوموړي د تصنیفاتو اغېز ته اشاره کوي او زیاتوي چې اوس په ځانګړي ډول ځوان کهول په دینی برخه کې په هغه څه پوهیږي چې په خوای له نورو ژبونه نشوای زده کولای.
سیف الله غریبیار چې کوم کتابونه ژباړلي هر یو یې په خپل ځای خورا مهم او ضروري دي. عام لوستونکو ته د یوه ښوونکي او یوه لارښود حیثیت لري. که د غریبیار صاحب هغه کتابونه یاد کړو یا ورباندې لږ وغږیږو چې د دیني او اسلامي مسایلو په تړاو یې انتخاب کړي او ژباړلي دي، فکر کوم اوس زموږ هغه شمېر ځوانان او په ټوله کې لوستونکي په ډېرو داسې دینی مسایلو او فضایلو پوهیږي چې مخکې تر دې ورباندې نه پوهېدل.
د یادونه وړ ده په وروستۍ یوه لسیزه کې په خوست کې د یو شمېر ځوانانو او علمي کسانو لخوا په لسګونه عنوانه بېلابېل سیاسي، علمي، ښوونیز، دینی او ټولنیزه برخه کې کتابونه او چاپي اثار خپاره شوي او په ټولیز ډول په دې سیمه کې پښتو ژبې د پخوا په پرتله د پام وړ پرمختګ کړی دی.
دا مشال ریډیو ده.
د جنگ او سولې رپورټ ورکوونکې ادارې د افغانستان په مشرقي ولایت ننګرهار کې د زیاتېدونکو نامنې په اړه لیکنه خپره کړې ده. په لیکنه کې راغلي یو خوا د پاکستان خیبر درې ته پرتلونکې لویه لار د سړي تښتونې پیښې زیاتې شوې دي او بلخوا په ټول ولایت کې حکومتي واکداري د کمزورتیا په حالت کې ده. احمد شاه زمي د دې لیکنې مهم برخې راوړوي.
د جنگ او سولې راپور ورکوونکې اداره آی ډبلیو پی آر لیکي د ننګرهار خلک په دغه ولایت کې د نامنۍ او سړي تښتونې له زیاتېدونکو پیښو سر ټکوي او وایي چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د سامان وړلو او خلکو د تګ راتګ لاره هم خوندي نه ده پاتې. 15 کلن ټیکسي ډرایور زمان وایي چې د ننګرهار له مرکز جلال آباد څخه د تورخم پورې تلونکې لاره ورځ تر بلې خطرناکه کیږي. نوموړی وایي یو کال مخکې له حالات سم وه او په شنه سهار او نیمه شپه به هم د خطرې احساس نه کېدی، خو اوس په سپینه ورځ طالبان خلک له موټرو څخه راکښته کوي. دی زیاتوي چې هغه کسان بیا ډیر زیات په خطر کې وي چې د حکومت یا غیر حکومتي موسسو سره د کار کولو کارډونه ولري. نوموړی یوه پیښه بیانوي او وایي چې له پېښوره د کورنۍ یو سړی او ښځه په موټر کې د جلال آباد پر لور وړل چې ناڅاپه په لار کې وسلوالو کښته کړل او د سړک پر غاړه د زیتون د فصل پر لور روان کړل. په دا حال کې ښځې چیغې کړې نو سمدلاسه نور موټران او خلک هم ودرېدل او وسلوالو دوی پرېښودل او پر بل ولاړل. زمان زیاتوي چې د 100 متر پر واټن د امنیتي ځواکونو پوسته وه، خو هغوی نه راغلل ځکه دوی یوازې خپلې پوستې او ځانونه ساتي. اداره په خپل راپور کې لیکي خیبر تتلونکې لویه لار د ننګرهار د بې ثباتۍ یو لوی لامل ده. د خوګیانو، شیرزادو، شنوارو او سرخرود په ګډون د ولایت یو شمېر ولسوالۍ د وسلوالو د فعالیتونو له کبله خطرناکه سوي دي. د طالبان ویان زبیح الله مجاهد آی ډبلیو پی آر ته ویلي چې دوی د جلال آباد په ګډون د ننګرهار په ټولو سیمو کې د ځواکمنتیا په حال کې دي او ډیر ژر به ولایتي حکومت سقوط وکړي. بلخوا ولایتي چارواکي مني چې د نامنۍ پیښې زیاتې سوي، خو وایي چې دا د ګرمۍ د موسم له کبله موقتي دي او امنیتي ځواکونه اوس هم فعاله او د هر ډول خطر مخنیوي ته چمتو دي. د دې سربیره د افغانستان د کورنۍ چارو د وزارت ویان صدیق صدیقي هم وایي چې د ننګرهار په ځینو ولسوالیو کې امنیتي ګواښونه سته، خو ولایت نه خو محاصره سوی او نه به سقوط سي. په ننګرهار کې د مدني ټولنې فعالان هم د نامنۍ پیښې اندېښمن کړي دي. دوی وایي کچیر حکومتي چارواکو امنیتي برخې ته جدي پاملرنه کړې وای او د هرې ولسوالۍ لپاره بیل پلان جوړ کړی وای، نو اوس په جلال آباد له ګواښ سره نه مخامخ کېدی.
اتلان
خوشحال بابا نبیقه شخصیت
رازی امان الله خان یو ستر انسانو
رازی میرزا علی خان پاکیر پی یو روشن فکر سانه
امان خان بابا در پختنو پا غختنو بانی در دی پارمانو در خویده
در یا خان افریده در جرگو مرکو سره
در تاگی سنو بروسین خلکو تیریاتی شهوری و در ورکلی
در پختون قوم در خوش قسمتی و چرا باچا خان بابا از یو شخصیت ورد ورکل
خان شید مران باو چی لبولان تر چتراله دا باچی یو شی پشتو دیوی
ملنجانس در پختنو پا درد بانی در درد من
د پښتنو د علمي، سیاسي او ټولنیزو څیرو پیژندنه.
اتلان د هرې پنځشنبه یا زیارت پورز په پاوکم یولس او د هرې جمعې پورز په پاوکم دریو بجو له مشال رېډي واوري.
د قبایلی سیمې جنوبی وزیرستان اوسیدونکي وایي په واڼه کې خو تعلیمي ادارې موجود دي، خو د ایجنسۍ په نورو سیمو کې تعلیمي ادارې لنشت سره سمې دي. د بیلابیلو سیمو اوسیدونکي وایي دوی غواړي په مختلفو سیمو کې ورته ښوونځي او کالجونه جوړ کړل شي. چارواکي بیا نظر لري چې د جنوبي وزیرستان په ټولو برخو کې ښوونځي شته او فعال هم دي. نور په دې رپورت کې
د سویلي وزیرستان ستر پنډغولي وانو اوسیدونکي وایي چې په وڼکښې تعلیمي ادارې شته او دا تر سرحده پورې فعال هم دي، خو د وڼو په لرې سیمو کښې موجودې تعلیمي ادارې په نشت حساب دي. په دغه حوالې سره د وڼه یو اوسیدونکی عامر خان وزیر په دا رنګ ږغیږي. تعلق لرونکی جمال حسین خبرو تا ژوند سے مشال ریڈیو د محکمہ تعلیمات سویلی وزیرستان مرستیال انسپیکٹر شرابت خان مسعود توڑان دے کھڑے اغوی اویل چھ د محکمہ چرواکی ساکھ دی پ تعلیمی ادارو نظر ساتھی چرتا ہاں چھ سکمیوی آغا پورا کوی
سب ڈویژن سے خاص کر وانا ایریا سکیم لوکل ایریا تو پتا سے اسکولینا فحال دی اور در شرح اون دی بایل پخبالا ہاں دا خبر امانی کانا چا دا اسکولینا شرح اون دی باقی سکیم وانا دے اطراف دی لر ایریا دی دیریا سے بدے میر جوکیشن باکسار اندری میں قیدہ دوری کئی ہر ایریا تے میر پل پل ایریا ایور کڑائی دائی سکی ایریا دو کا برمل ایریا دو کا دیل توی خلا ایریا دو بدے در سے باقیدہ گرزی اسکولینا باقیدہ فحال ہاں دی چالی جی ہاں مان تو سنتو سے باقیدہ دی میر اسکولینا شتا دائی وہ میر کوشش تا چا نور اسکولینا ہاں ورکی میر این سالا اس کمی
دوانا عمان تو سانتوی قبائلون ویائی چھ تعلیم دے دوی بنیادی ضرورت تائی چھ سم رہا کے دائشی داد نور شکڑائشی.
تاسی مشال رڈیو تو غوگی از دا جنوبی وزیرستان دا تعلیم پا آڑا مدغا رپورٹ واوری دا تعلیم دا مبارز مولال یوسف زی دا یو کال پورا کی گی چھ پاغی بانے حملہ شوی و دا یو کال دا اکتوبر پا نہم نیٹا پورا کی گی. مشال رڈیو ستاسی لپارا پاغی و رزبان دی زانگڑی خپراونی او باسون لری دا دا خپراونو لپارا تفصیل پا دا غیلان کی واوری
نن د نهی ورځ او د 2012 کال د اکتوبر 9 نیټه ده. ملاله یوسفزی نن په سوات کې په یو سوال برید کې جبل شوې ده،
خو دا څو نیو د علاج وروسته ملاله یوسفزی روغ سوا او بیا په لومړي ځل شخص د ملګرو ملتونو په تالار کې ټولي نړۍ واورید.
Pens and books are the weapons that defeat terrorism.
کو کله چی ملالا و وشتل سو نو پپلار زیاودین یوسف زی چتریدل
قیامت نو قیامت نبوم چت زیات و
ملالا پر منګم کی تبنی ولی وز پاکستان کی تبنی وم
زکه چی دکل او خندل نو د دې داخله یو واړه تلاړه
اوف نو ما او ما خزی مونږه شپې د ماشومان وند و چ چړل
خو اوس د برید یو کال پوره کېدونکې دی او مشال ریډیو پر ملالا یوسفزی یو غنټه ځانګړی پروګرام کوي. مشال ریډیو د پښتو ژبې هغه یوازینی ریډیو ده چې له ملالی یوسفزی سره ځانګړې مرکه کړې ده. دغه مرکه او ځانګړی پروګرام به تاسو د اکتوبر په 9 نیټه د شورو یا چهارشنبې په ورځ د پېښور په وخت مازیګر 4 بجې او تکراری بڼه به بیا د پنجشنبې یا زیارت په ورځ دا گرمی پا 12 بجے واوری.
د ملالی پاړه باندې ځانګړی خبرونه درته لرو، مرکه لرو د ملالی سره، مرکه لرو همدارس د ضیاءالدین یوسفزی چې د ملالی پلار دی د دې سره مرکه لرو، نورو کسانو سره هم مرکه لرو. نو نه هم انیټې ته په انتظار اوسه. د قبایلی سیمې کورمې د پاړه چینار اوسیدونکي زده کوونکي وایي تیر حکومت اعلان کړی و چې ورته به د انفارمیشن ټکنالوژي پوهنتون جوړوي. دې طالب علمانو په اسلام آباد کې له مشال راډیو سره د خبرو پر وخت له وسنی حکومت غوښتنه وکړه چې دوی ته د ژر تر ژره پوهنتون جوړ کړي. دا زده کوونکي وایي له خپلې سیمې ډېرو لرو پرتو ښارونو ته د زده کړو لپاره ځي. نور د سراج زهیر په رپورټ کې
د قبایلی سیمې پانچینار اولس او طالب علمان د وفاقي حکومت نه غوښتنه کوي چې د دوی په سیمه کې د زر تر زره پایټي یونیورسيټي کار شروع کړي. د لړکی مشال ریډیو سره خبرو کې د پانچینار سره تعلق لرونکو ویل چې تیر حکومت په پانچینار کې د آی ټی یا انفارمیشن ټیکنالوژي یونیورسيټي منظوري ورکړې وه، خو تر اوسه په هغه نه کار شروع شوی او نه ورلا ځمکه اغستې شوې ده. مشال ریډیو سره خبرو کې د پانچینار یو طالب علم عرفان خان ویل اشتیاق حسین هم مشال ریڈیو تا اویل چی فاٹا تا دا وقت دا تعلیم دیر زیاد ضرورت تے، او که حکومت والی چی دلتا دی امن او ترقی وی نو چی دا دا آئی ٹی یونیورسٹی جوڑ شی
کدا یو آئی ٹی یونیورسٹی د پارجنار کې منظور شي نه دی واج نه بزیاد نه زیات خلک برینه مستفید شي. آج تو صرف اور صرف ایک یو کالج دے پورا تقریبا 8-9 لاکھ آبادی دے 9 لاکھ آبادی نه یو میل دے پار دو میل دے پار کالج او یو فیمیل دے پار کالج دے.
دو پانچینار عدنان حیدر هم مشال ریڈیو تا خبر کی او ایل چی حکومت دی د فاٹا احساس محرومی ختمول لپاره په ګامونو پورته کولو پانچینار کې زر تر زره اعلان کړی شوی یونیورسٹی جوړ کړی.
ضرورت دے لگا تر لکان چاغا فائنینشلی وجنا او مطلب لارو مسلو وجنا دے ایٹی یونیورسٹی وین بیا او ډیر سنې تر د خپل خپل دس ابا یونیورسٹی و جاری وسات نو گورنمنت دا غری چې کدا اوسم ډیر زیات لیټ شوی دے او بلډینګ باندې پکارې سم نظر ته زر وکار شروع شي 2014 ته کم از کم دی باندې کې اوس کلاس سٹارټ شي.
کلیچ مشال ریډیو په دی بابلا د فاټا د کرم ایجنسی د قامی اسمبلی غړي ساجد حسین توري نه او پختل نه هغه ویل چې دی لړکی دوی د حکومت سره خبرې کړې دي او پدی بڑی زرکار پیل شی
میڈیکل کالج بجاورت الاڑو آئی ٹی یونیورسٹی موتا ملاوش والا نترشی حکومت مڈیو شکر گزارم یو اگے کی جو داغ ازمکا کو اختلا چاہے اگریمنٹ ہوشی اگے تم ازمکا ویر کر رہے بقاعدہ پولٹیکل ایجنٹ سارا فاٹا سیکرٹری سارا مو اگریمنٹ شوئے رہے انشاءاللہ دی پو بارے کی ما یو میٹنگ شوئیم دے میا شبہ شریف سارا آگا ماتا دا اعتماد رکڑے دے سو انشاءاللہ لوگوں دی دا یو دوی میشتی تیری شی نومبر یو مو سارا وعدہ دے سو نومبر نا بعد وہ فاٹا دی مو خصوصی تو وہ جو ویر کو خصوصاً کم سکیمون پاتې دي هغه سکیمون به مخ مخ څومره مطلب پتل سمیاش کی په لاس سمیاش کی ضرور نه ضرور به مو کمپلیټ کو.
د ذکر ورلد چې تیر حکومت د باجوړ لپاره میډیکل کالج اف ار کوهټ کې د انجینرینګ یونیورسيټي او پانچینار کې د آی ټی یونیورسيټي جوړول په باقاعده توګه منځوري ورکړې و. سیراج ظهیر مشال ریډیو اسلام آباد.
دا مشال رادیو خبرونه په میډیم ویب شپږ سبا یوشت
او شارټ ویوز یا لنډو سپو 12013 15315 15340
او په 15340 صافي اوریدل شي.
په لکی مروت کې د پښتو ژبې نومیالی شاعر پوهاند رحمت الله درد د کلیاتو مخکتنی غونډه شوې ده. د دې غونډې تابع رانا ادبي جرګې کړې وه چې پکې شاعرانو، ادیبانو او د کالج استادانو برخه واخیسته. د غونډې ګډونوال وویل چې دا ډول غونډې د شعور رڼا خپرولو لپاره اړینې دي. د ګډونوالو دا هم وویل چې د پوهاند رحمت الله درد خدمات دومره زیات دي چې د هغه لپاره دوی تر ډیر ډیر وخت پورې د هغه لپاره کار کول غواړي. نور تفصیل په دې رپورت کې.
په ضلع لکی مروت کې د رڼا پښتو ادبي ټولنې لخوا د پښتو ژبې نوموړی شاعر، ادیب پروفیسر رحمت الله درد نوې چاپ شوې شعري کتاب د درد کلیات په لړ کې یوه غونډه وشوه چې پکې د بنو او لکی مروت نه شاعرانو، لیکوالانو او پروفیسرانو برخه درلوده. د غونډې په اوله برخه کې ګډونوالو د پروفیسر رحمت الله درد صاحب په فن او شخصیت باندې لنډې خبرې وکړې او بیا نوموړی شاعر اسلم خان تسنیم د درد کولیا د سرخط او د غونډې په اهمیت رڼا واچولا او د درد کولیا د چپ کولو په لړ کې د عمر دراز مروت کار او زیار هم وستایلو.
د عمر دراز صاحب ډیر شکریا ادا کوم چې مشتر درد صاحب کلام د بزندان چې د کلیاتو په شکل باندې پیښ کړ. نن خو غونډه د درد صاحب یا د درد صاحب کلیاتو په اړه ځکه چې دینه مخشمول ملاقات سره وګ د دیدن مو وکړو نن مو خبرې واورېدې او بیا پروګرام تقریبا ټولو دا جذبه وا موږ ډیر حق چې ډیر مانځنه اوسې ډیر قدر اوسې چې دای زندگی چوی نی به خبلا ډیر شي نو موږ به کوشش کوو چې موږ در صاحب پوره پوره قدر وکړو نن ټوله ورځ موږ در صاحب ته وقف ده په نام ده
په دې موقع د پښتو ژبې غزلګو شاعر او د رڼا ادبي جرګه لکی مروت مشر نادر خان علي لوویل رڼا ادبي جرګه د 2008 کال نه په مسلسله توګه په سیمه کې د یو نوي ادبي روایت منځته راوړلو هڅه کوي چتر ډیر حدا پکې بریالي شوی
در سه په کتاب باندې خبرې وي په کلیاتو باندې موږ رڼا خورول دي او هغه دي ذهنونو رڼا ده دي فکر رڼا ده دو مقصد او سوچ لاندې موږ دا الهاسونه شروع کړی دي او دا پنځم کال چې دا روان دي او موږ ډیر شو دیبان شاعران او ملګری پیدا کړی دي موږ معیار خیال ساتو موږ وایو چې دا ادب معیاري سي سوچونه معیاري سي فکرونه معیاري سي او دا ژوند معیار په طرف باندې
د دې غونډې صدر شاعر او خبریال ګوهر وزیر وې په نن وخت کې داسې قسمه غونډې کول د رڼا زیرې دی
د تیرې یوې مودې نه په پښتانه ټولنه کې د سیاسي اولسي ادبی او اجتماعی شعور ډیر زیات کمی په نظر راځي چې په نتیجه کې یې زموږ ټولنه د ډیر زیاتو ستونزو او تیارو سره مخ شوې ده نو په دې حالاتو کې دغه قسم غونډې کول د رڼا طرف ته د تلو یوه هڅه ده او بیا د نن پروګرام خو اهم ځکه ډیر دی چې دغه د پروفیسر رحمت الله درد صاحب د درون نوم یا دغه د کلیات سره تړل شوی دی د درد صاحب په شاعري کې د مینې محبت امن او ورورولۍ پیغام دی
په دغه غونډه کې شریک شاعرانو لیکوالانو ویل چې د در صاحب په شاعري کې د مینې او ورورولۍ پیغام دی او په روانو حالاتو کې د بل هر سنه ټولنه ته د دې سیزنو ضرورت دی او په کار ده چې کور کور ته د درد دغه پیغام ورسول شي
د قبایلی سیمو شاعران او ادیبان له حکومت غوښتنه کوي چې د قبایلی سیمو د چارو په دفتر یعنی رفاټا سیکټریټ کې دوی ته یو جلا څانګه جوړ کړل شي نو دوی په خبره دا سمه ده چې د کلتوري چارو ریاست موجود دی خو د لیکوالانو او شاعرانو لپاره بیا له څانګه جوړول به په سیمه کې ادب ته وده ورکړي او دوی اړتیاوې به پوره کړي آیا د قبایلی سیمو شاعرانو او لیکوالانو لپاره د بیا له څانګې جوړولو اړتیا شته او کنه د دې پوښتنې ځواب په دې رپورت کې اورو تر هغې وروسته به بیا زما بل همکار له تاسو سره ای او هغه به درته خبرونه وړاندې کړي
د قبایلی سیمې شاعران او ادیبان وای چې په فاټا سیکټریټ کې دی یو جدا کلتوري څانګه یا کلچرل ډایریکټریټ جوړ کړی شي دوی وای چې د سره با په دې سیمه کې کلتوري هلې ځلې زیات شي او پښتو ادب ته به وده میلاو شي په دې حق له د قبایل پښتو ادبي جرګې مشر فضل ربی قیس اپریدی مشال ریډیو ته وای
ضرورت خو د دې خبرې ده چې په فاټا سیکټریټ کې په کار دي چې موږ د دې کلتوري څانګې د پاره چې کوم دی یو بیل ډیپارټمنټ راکړي چې د دغه ادیبانو د شاعرانو د کلچر د پښتو ادب دغه د پاره چې کوم دی یو بیل څانګه وي چې په هغه کې
دا چې په قبایلی سیمه کې کلتوري څانګې جوړولو ته څومره ضرورت دی په دې حق له شاعر او څېړنکار ډاکټر راجولی شاه خټک وایي
پفاټه کې ضرورت داسې دی چې هر ملک په هر وطن کې یا په هر ساحه کې داسې کلتوري څانګې وي چې هغه کم د یو مخصوصې ټولنې چې کم فن د ادب دی دا وی رسمونه او رواجونه دي دا وی جرګې مرکې دي دا وی ناسته پاسته دا وی اجره جومات دی دا وی د ژوند چې کم رنگ دی نو په هغه رنگ په سوچه رنگ برابر سره کولو کې هغوی څېړنې کوي تحقیق کوي
د قبایلی سیمې د کلتوري څانګې د جوړولو په هکله مو چې کله په فاټا سیکټریټ کې د ځوانانو او لوبو د چارو ډایریکټر فیصل جمیل شاه سره رابطه وکړه نو دوی وویل چې په دستي ساعت یې د کلتور چارې هم ماته سپارلې دي خو دې دپاره د یوې بیلې کلتوري څانګې ضرورت دی او په دې مو کار روان کړی
دا یو ډېر مضبوطه او معتبره مطالبه ده چې کلتوري څانګه دې خلاصه کړي شي د فاټې طرف نه په دې باندې چې مونږ کار شروع کړی دی خو د خپل مجبوری وي د سرکار او د خلکو خپلې هم څه مطالبې وي نو انشاءالله په دې کې مونږ کار روان کړی دی او امید دی چې دې کال کې به زه امید لرم انشاءالله چې څه ناڅه به په دې کې هغه وشي
د قبایلی سیمې شاعران او ادیبان وایي چې باید حکومت ورته پام وکړي او دغه د کلتور څانګه ورته جوړه کړي
د مشال ریډیو د جمعې د ورځې 19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
په پاوکم 11 بجې،
جمهوریت
په پاوکم 2 بجې،
د سندرو امیل
په 8 منټه د پاسه 2 بجې،
د ځوانانو غږ
په 2:30 بجې،
اتلان
په پاوکم 3 بجې،
پام کوا
په پاوکم 4 بجې،
د یارانو مشال
په 4:30 بجې.